چلی د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې به د وګړو نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړو نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا ده، یو ټیکا ځان له دنیا ده. نو خامخا نو چې تبله نیوی نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه واورئ.
بیړی رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټکه شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثره کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیره نه کړو چې د پخوانۍ شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکې ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکې ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. راډیو مجله پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یو لسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یو لسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباری بلوچ د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والي محمد طاهر زهیر سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په حقیقت کې چې د دغو دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د څمڅو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده، او بامیان د هیواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او ابدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او ابداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثار او ابداتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعدالدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندز کې د هواد نوموتی ناول لیکونکو او په نصر کې د ځانګړي سبتښتان اروخات استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلی ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استادو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ د اروخات شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د اروخات استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعاتو فرهنګ وزیر آغلې حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندز اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلی ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزي خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د اروخات استاد شپون په ژوند، د نثر په بیلابیلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل پله وینا واوروله. نوموړي در وخت استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستۍ شیبو کې د پسرلی ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پرېکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپل صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې، د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشوم توبه لجرګو سره سره کار لري او دا چاره د غنو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت کې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي غو وطن کې به امن په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي ال تبه امن یې چې جرګه نه یې دغه سي ګډوډي به په نو زراو کې هم کړه دا په مرکو کې هم کړه دا په قتل په مسلو هم کړه دا په دوه قومونو سره جنگونه کړې دي د دوه کې هم کړه دا هغه یو ډیر مظلوم و دا یو ظالم و چې هغه ظالم نه نم نستا دا د ظالم زه وو واته ویل لاس وو کې سی ولول به دغه د تور کې دغه بغت ور کې مال دا خو سم کان لیتا ډوډي کړه ډوډي مخ مګس کزو دیولس منګيري عوام سے سویلې د معلوماته پس لګم موږ د پریکړه کو نو جرګمار کده پرختیا سے جرګه کی هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګمار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړای وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې سونځه مخته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه سونځه مخاوني سي او د سونځه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا نلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینی غنم بازي څاروي د نو کورنۍ خوري په منځ باندې سره سونځه پیدا کیږي او اکثره کلی داسې دي چې الته دوی ترو نظام سره اوسیږي نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي کم یو چې ملامتي مرامت ته ملامت وایي او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات او بل خره یو فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کیږي د لازمیت ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم وی جرګی پر بنسټ شوی ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوړه کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاله حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او تجربه ویل کیږي په اسلامي تعلیماتو کې اوس د کړو کې د صلح ویل کیږي د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعله دي ته واداره کوي دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي باید غور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي خپل منځ کې جرګه وکوي سپینګیري او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا اخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. تبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلی په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
اول ته په اردو کې ورته دامه وي او ولته موږ استاد سو وقنان ورته به بم ورته وي ول چې دی आवाज دروند ده د ته بم وي او دا بل چې ده ورکه ده ته زیل وي د دې आवाज لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او سال د پاس په د پاس چې په لګیدلې دا ربړ غونډې دات شه ده
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه او چیږي جوړيږي تراشی نو بیا دی دا پر مکمل خپل استادان دی مشه دا بیا بنل کیږي دا جوړی کیږي پر پورا مکمل وخت لګي
او دا ته په افغانستان کې جوړی کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او ټول دا شکر زما خپل افغانان دی چې هغه په خپلم جوړی
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وشکی نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې پاغه وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولی
دا دې د پاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درونواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته څه आवाज وبا ساده د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خواند راپېږي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانت وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثره وخت سې زین وخت په یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيستا
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شی درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه دوه موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو چالان
دی نو لکه موسیقي دا شتیک داغه وو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مور سره وو خدا نیمګړی وی تبله د سه وشه ده ریدم لکه دا داغه سلور پای دی چې ګاډی مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نی وی نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبله یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبله پکې لاس دی پکې
هم تا مخ کې د ټیکی خبر وکړه دا ټیکه څه شی ده
دا ټیکه لکه چې تاسو ماتوي ال شي دا ټیکه د سه او شی ده لکه د ګاډي موټر پای دی تبل دا سه او شی ده چې زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سه
بالکل
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبل ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه دا ټیکونه مونږ
دا ټول ټیکی دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکه ځان له دنیا ده نو نو خامخانه چې تبله نیمه نه بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غږی
د مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهور ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندري دي
ته تلګو غو دغه ټیک چې دا سره کړه دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد سو د لوګری سازونه کې غو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر دلګ زره
او غو غو
دا مغلی شلو
دا مغلی خان
یو بل دی چې هغه لکه کلاسیکل
هغه سره دا کلاسیکل
کلاسیکل
او کلاسیکل مغلی
ته د روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دوړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتی دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم سیم دی په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضربه دی دا مو ضربه دی او چنچل موزر بده روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کی دلته پوسټ ته ماته تبلیغ خوده لشي چې دغه ضربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو دا اگر نه پاتې چې وز بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزر نورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تلک په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب کې 1 2 3 پو ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر و پورې وایي صحیح
صحیح ښه
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغل کساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما غشه ده که څنګه چې موږ وساری گا ما پا دانی سه سانی دا پما غرس دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کا شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي شه په آرامه کې ستې
دغه کې دې چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسم کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغز طرز هغه سلکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شه دا د خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینم مسایت کی ګمار چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی د سي شته
او ولی بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي د سي اکثرا یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لګاین تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر ملک ډېر ملکونه کتلې دي استاد سنم ګل نیمېږي ته چې سب چمن ګل خو دې په خیر جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مې نا ګل لکه ټول لکه
او دا خود د موسیقي استادان دی بالکل
لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم شته دلته په کابل کې هم شته خو استادان شته دی بوي شي لکه ډیر دی
او نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک د زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو صحیح
سو کیرو کې لږ زره خیر دی او مې
تو
او یوازې مون خیر دی چې شي کوم زیاتې کې او ټول نزه معذرت هم غواړم بخنه غواړم ټول
Thank you.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا ودی ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
نو شاعره امینه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خره غلاس پرته وایي.
ډیره زیاته مننه وګمه جانې، هر څه نمخ کې خو سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم. خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
ډیره زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي؟ اله د شاعرۍ مو څه ده؟
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه واوند یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت یو شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښه به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایست چې د دغه ټولګي نوم څه ده او اولی مو دا نوم ورته غوره کړی ده.
نوم د ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بله.
اها، نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولسم نیکنم پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي؟ یا زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب رنګ یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګي کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی. په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ماته خپلې هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي، او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای نو شاید همدا الهام
الهام خبره بی بو استا په شیر باندې د چا د شیرونو ډیر تاثیر ده یعنی اغیز د کم شاعر شیرونو پتا کړی ده
اغیز ما لما شم ته نو مش کم شیرونو لسی دی په سر کې مې اولنۍ شیر چې ما کله زله شیر سره آشنا سوی ما هغه شیر ما لست هغه د حضرت حافظ شیرازی شیر دی چې مغه ما ولوست نو هغه د شیر سره لومړی ځل چې زه آشنا سوم هغه نو هغه به ډیر مې خوښ سو کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم خو بیا هم په ما یاثر کو بیا مې زما مور شاعره وه د مور شاعرم شیرونه به مې همیشه لوستل او ډیر به یاثر راباندې کو زما کور کې زما عمه شاعره وه د هغې شیرونه به مې ډیر لوستل او او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم
بله تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی نو تاسې فارسي شعرونه لرئ
نه ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي د مولانا د اقبال لاهوري بیدل فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستې دي ډېر مې خوښېږي او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوال وو په کور کې کتابخانه لرله نو هغه کې به مو مشاعری تر سره کولې خپل خویندو ورونو سره نو دا زما لپاره خپل نیکه نه ډیر خوږې خاطرې لرم او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله لوسته مې ډېره مې خوښېدله بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېره مطالعه کوم لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده د سالک صاحب شاعري ده د استاد د سعود صاحب شاعري ده درویش دوراني استاد شاعري ده د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه ډېر زیات
خوند اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و نو ډېره ویره ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړه همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله خو لیکل به مې نه شو ما ویل دا به دومره ښه شي نه ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې د لیک ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی باید وی نه لیکم باید ښه شعر ولیکم زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی
نه تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر سوي نه اخبار څه کې چاپ دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو
د دې نه پاس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دي هغوی خوښ سي ولې نه داسې تحمیلي نه سي زه ورته وایم چې زما شعر ولولې که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس
نو تاسې ممانعت نه کوئ یعنی تاسې موافق یاست ورسره
بلې هو چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ تاسې به شاعره کیدلی شئ
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سې به یوه ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دې دا منې امید زکف در طلب کو شمه دې دا منې امید زکف دولتی هست که یابی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندي ساتل او زه دې ته وحسلم
د شیر دنیا ته را وستل ډیر خم. اغلی سیدی تا سره استاسی ټولګه ده، نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سما دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دې وایي. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه. سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالی وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته، الله تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د ښکلې خبرونو ته بلنه راکړه. ډیره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خو خوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي، ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره د اجمل پسرلی لنډه کیسه وړاندې کوي.
زرپاڼه. سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړې رانیږدې کېده. ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو. د سړک لور ته څک سوم، د موټر غرهاره مې تر غوښ سو، خو څه نه وو. کښتۍ ته مې وکتل، نه ښکارېده. شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی. اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي، ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم، له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې مې ځان وښویوه، له یوې بوټۍ سره کښېناستم. موټر تیر سو. ما ته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپۍ کې مې جاکټ راوویست، جاکټ مې واغوست، پر شګو مې پښې وغځولې، پرېوتم. د شمال له پښها او د څپو له څړپه پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورېد، ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو، اسناد یې وغوښتل.
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یوه مشهوره څېره ده. هغه لسګونه کاله پخوا یوه سندره ویلې وه، محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلي او ښاغلي ناشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو.
ورېښمین خیال.